منتقدین د هغه شخصیت د منلو وړ نه بولي او وایي هغه یو سخت دریځ چارواکی دی چې تر ډیره د منطق پر ځای له تاوتریخوالي کار اخلي. ځینې په دې باور دي چې که میرزایف ولسمشر سي نو حکومت به یې تر ډیره ځپونکی وي. یو بل کس چې ښایي د اسلام کریموف د ځایناستي په توګه کاندید سي د ازبکستان د مالیې وزیر رستم عظیموف دی. 65 کلن عظیموف د تاشکند دی. ده د 1998 کال راهیسې د حکومت په مالي برخو کې دنده ترسره کړې ده. عظیموف تر میرزایف تر یوه حده ماهر ګڼل کېږي، ځکه د خلکو په باور هغه له نړیوالو سره د معاملاتو په برخه کې ډېره تجربه لري. د ازبکستان د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې عظیموف د هغه هېواد د ملي بانک د بهرنیو اړیکو د مشر په توګه د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د اروپایي بانک سره په معاملو کې عمده رول لوبولی دی. د اسلام کریموف دریم احتمالي ځایناستی د ازبکستان د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف دی. 22 عنایتوف په ازبکستان کې یو له ډېرو پیاوړو کسانو څخه دی چې له 1995 کال راهیسې د ملي امنیت کمیټې مشري کړې ده. دی هم د تاشکند دی. عنایتوف ته د یو ولسمشر نه بلکې د یوه داسې کس په سترګه کتل کېږي چې د یوه ولسمشر په راوستلو کې مؤثر اوسېدای سي. له تیرو لسو کلونو راهیسې د ده یوازې یو عکس ده، او دا عکس هغه وخت اخیستل سوی چې نوموړی چین ته د هغه هېواد له امنیتي چارواکو سره د لیدو لپاره ورغلی و. دی پخپله نه غواړي چې په عام محضر کې ډېر ولیدل سي. یو باور دا دی چې د عنایتوف له ملاتړ پرته به تقریبا ناممکنه وي چې یو څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر سي او یا د هغه هېواد چارې له خنډه پرته پر مخ بوزي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې دی له صدر اعظم میرزایف سره ښې اړیکې لري او ښایي د راتلونکي ولسمشر په توګه د هغه ملاتړ وکړي. اسلام کریموف له 1999 کال راهیسې چې ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي واخیسته د هغه هېواد ولسمشر پاته سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د اوسني ولسمشر پر ځای به څوک غوره شي. د ازبکستان ولسمشر ناروغه دی. د ازبکستان تر څنګ ترکمنستان ته ورځو. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت په لسګونو سیاسي مخالفان زنداني کړي دي. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې 13 غونډه وکړه او د غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په هکله خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ دا راپور لري.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره له غونډې وروسته وویل چې ډیپلوماټان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغې وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بیردی محمدوف سره په دې سلا سوي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هېواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسی په لاره روان دی. د جرمني صدر اعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډېره فعاله همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمني او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان حکله غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري رامنځته
شي. د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډې کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د افغانستان مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د خبره د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. خو د چارو څېړونکي وایي لا هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې بله میاشت یعنې په اکتوبر کې په لومړیو کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه په بروکسل کې ترسره شي چې د شاوخوا اویا هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي او د دیرشو هیوادونو او د دیرشو نړیوالو موسسو استازي به هم په دې غونډه کې برخه واخلي چې له افغانستان سره به د یو لړ مرستو ژمنې هم پکې وشي. احتمالا له کابله قسیم سلمل راپور لري.
د مالی وزارت وایي د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې څه موده مخکې نهایي سو د ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیله. یو دا چې له یوې خوا مستند نهایي کړی معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمن یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه را په دې خو دلودو اکثره عملی شوی.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لومړیتوبونه هغه اساسي مسایل دي چې د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نوموړی وایي په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 14مه او 15مه د اویا هیوادونو او دیرشو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې باندې بحث وسي. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د څلور کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپل ژمنه تازه کړه. خوای افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه؟ دا مې د چارو له کارپو قیس محمدی نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر ننه پورې هم دې ته تیاری نه لري او آماده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدی وایي شاید دا وار هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نه سي دوا کولی. نوموړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
په فرا کې د نفت او ګازو امریت چارواکي وایي چې په پام کې لري په دغه ولایت کې د ګازو او تیلو ذخیرې جوړې کړي. په دې اړه لفرا احمد شاه فطرت له نور تفصیل سره.
د فرا ولایت د نفت او ګاز عملیات چارواکي وایي چې ډېر په دغه ولایت کې د ګاز او تیل لوی ذخیره جوړ کړي. د دغه عملیات امیر محمد آصف علیزی چې نوې دغه دن ته ګمارل شوی وایي چې په فرا ولایت کې د کابو زر ټنو په اندازه د ګاز او تیل ذخیره جوړوي ترڅو د اړتیا په وخت کې او په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې د ګاز او تیل بیې لوړېږي د هغو څخه کار واخیستل شي. د علیزی په خبره دې ترڅنګ په نظر کې لري چې په فرا ولایت کې یو یا دوه دولتي د تیل او نفتو ټانګونه هم جوړ کړي ترڅو د ښار خلک وکړای شي د هغو څخه د بازار په نسبت په ارزانه بیه تیل تر لاسه کړي. ځکه دغه په خبره په تیر څو کلونو کې څام فرای ترانزیتي او سرحدي ولایت دی، خو بیا هم په دغه ولایت کې په دې برخې هیڅ کار نه دی شوی.
هغه امکانات چې زموږ د ریاست عمومي او زموږ د وزارت په اختیار کې دي هغه دلته موږ اتمان په مصرف ورسو. دا یو عایداتي ولایت دی زموږ عمومي ریاست، نو هغه امکانات چې زموږ په لاس کې دي هغه به ټول د لیمور خرڅو، لکه چې 1500 ټنه د ګازو، 1500 ټنه د تیلو ذخیره دلته جوړو، یو ښه او معیاري ټانک دلی جوړو، او هغه زموږ مدیریت چې په ملک کې داغه د پاره یو شته امیر جوړو او یو ترازو.
د نفت او ګاز عملیات چارواکي په داسې حال کې د ګاز او تیلو د ذخیره جوړولو خبره کوي چې هر کال د ژمي پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د ګاز او تیلو بیه دوه برابره کیږي او دولت د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی اخیستی. وبریدل چې د نفت او ګاز عملیات چارواکي څومره خپل پر دغو ژمنو عمل کوي.
<تص-> یو شمېر افغانان له دې امله اندېښمن دي چې د افغانستان په بازارونو کې داسې کتابونه خرڅېږي چې د ملي ګټو خلاف او عامه ذهنیتونه خرابوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سوی د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د کتابونو په یو شمېر بازارونو کې داسې کتابونه هم خرڅېږي چې عامه ذهنونه خرابوي او یو شمېر ان د هیواد د ملي ګټو پر خلاف لیکل شوي. دا هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې له یو شمېر خلکو سره پیدا شوي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي حمیدالله او محمد هارون خراساني په همدې اړه له ازادي راډیو سره:
داسې کتابونه شته چې په لوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي، په هغې باندې منفي اثرات لري. دا اړوند مسؤلانو وظیفه ده او مسؤلیت دی ترڅو داسې کتابونه پرې نږدي چې بازار ته وړاندې شي، چې هغه دې باید چې ځوانانو فکر د دې په ځای چې پیاوړی کړي ځوانان لا پسې خراب کړي.
افراطی کتابونه شته، څه له مذهبي اړخه او څه غیر مذهبي. د کابل په بازارونو کې په ازادانه ډول خرڅېږي.
دا شمېر خلک په دې نظر دي چې اړوند ارګانونه په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت باید تر چاپ د مخه کتابونه وارزوي او بیا د چاپ اجازه ورکړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کتابونو تر چاپ د مخه د هغې کتل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف کار دی او نوموړی وزارت په دې برخه کې څه مسؤلیت نه لري. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د کتاب تر چاپ وروسته د منځپانګې په اړه دوی ته کوم شکایت وشي، تر څېړنو وروسته به یاد چاپي اثر له بازار راټول او لیکونکي به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
چیرې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کوم شکایت را رسیږي، د هغه شکایت د منځپانګې په پام کې نیولو سره یا د کتابونو د تار کمیشن ته استول کیږي او یا هم د رسنیزو سرغړونو د هغو څېړنه کوي وروسته د اصول سره سم اجرا کوي.
ښاغلی حکیمی وویل چې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د کتابونو د کتنې او څار په نوم یو کمیسیون هم موجود او فعالیت لري. په افغانستان کې یو شمېر کتابونه په هیواد کې دننه چاپیږي او یو شمېر نور بیا له ایران او پاکستان راوړل کیږي چې بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول دینی او سیاسي برخو کې ډېر لوستونکي لري. په ورته وخت کې لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار نجیب منلی هم دغه خبرې ته په اشاره سره وایي چې د رسنیو قانون په افغانستان کې سانسور منع کړی او مخکې له چاپه سانسور په افغانستان کې نشته. ښاغلی منلی وایي
تر چاپ وروسته چې بل کتاب بازار ته راووته، که کوم ملاحظات پکې چې د ملي امنیت سره په تضاد کې یا د ملي هیئت سره په تضاد کې، هلته بیا هغه اړوند ارګانونه چې ملي امنیت دی یا څارنوالي ده یا هغه شخص دی چې متضرر شوی دی هغه محکمې ته رسېږي، د محکمې نه د کتاب بندېدلو حکم اخلي.
په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکو د یادو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کتابونه په بازارونو کې کم پیدا کیږي چې د هیواد ملي ګټې متضررې او عامه ذهنیتونه خراب کړي. دوی وایي که داسې کتابونه موجود هم وي، ټولنه یې د سم او ناسم په اړه ښه قضاوت کولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې د لومړي ځل لپاره ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د شپون کار ورکوي، داسې چې څاروي پیایي. د څارویو د پیولو روبوټ د ساينس پوهانو په باور کولی شي چې د څارویو له روغتیايي حالت خبر شي. دا روبوټ په خپله ګرځي، هر لور ته روان وي او نه پرېږدي چې څاروي لاره غلطه کړي. په هغې ویډیو کې چې رسنیو خپره کړې ده، روبوټ له شا غواوې مخکې روانې دي او روبوټ یې سره یو ځای کوي. استرالیا د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې بهر ته د غوا او غویي ډېره غوښه صادروي. د حیواناتو د څرولو نوی روبوټ څلور ټایرونه لري چې پر لوړو او ځوړو په اسانۍ ځي راځي. په نږدې یو متر اوبو کې په اسانه پورې وځي او پر سر یې یو وړوکی ماشین دی چې کله حرکت پیل کړي څاروي سره راغونډ کړي. ساینس پوهان وایي چې دوی په دې برخه کې نورې څېړنې هم کوي تر څو داسې روبوټ جوړ کړي چې پر ډېرو سختو لارو هم سفر وکړي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. البته په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي د حقاني شبکې او طالبانو د یو شمېر مشرانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هندوستان ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د هند له صدراعظم سره خبرې کوي.